په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوه کاندیدانو پر دفترونو دو بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه څلور شتنه وژل شوي او له شلو زیات نور ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبه کوټې ته نږدې په پخین ښار کې د یو خپلواک نوماند اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د بلوچستان ایالت د چارواکو په حواله ویلي چې لومړنۍ چاودنه کې 402 کې لس تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو پړه منلې ده. په پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني او عمومي انتخابات کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه یې امنیت ته ګمارل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 1,300,000 کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3,680,000 ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورنۍ توکو، روغتیا او اوبو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. اوچا ویلي چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، څه کم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د یو بل خبر لمخې د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی هم وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبلیو اف پی نن په دې راپور په خبرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3,800,000 ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. په راپور کې ویل شوي چې 30,000 راستنې شوي کورنۍ بچې، له 210,000 زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمنېږي. د راپور له مخې له تېر سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,000 افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستانه یو شمېر ایستل شوو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلو چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي او د مناسبې سرپناه نه درلودلو په ګډون بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسي تازه توغندویزو بریدونو لږ تر لږه 2 ټپیان کړی او ورسره هم مهاله د کیف د یوې برخه بریښنا هم پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دغه توغندویو په کیف کې د بریښنا د لوړ ولتاژ دوه مزي پرې کړي چې ورسره د دنیپر سیند چپې غاړې ته د خلکو بریښنا پارچاو او د تودوخې سیستم ټکنې شوې ده. روسي نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندویو د حملې نوې څپه پیل کړه. د پلازمینه پوځي ادارې په خپل ټلګرام پانه د دې حملو خبر ورکړ. ویل چې د هوایي مدافع ځواکونه د حملو د شنډولو هڅه کوي. چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړې چې د دې حملو تر پایه په پټنځایونو کې پاتې شي. له دې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداري ورکړل شوی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی او یوازې د عدالت او جرمونو نړیوالې محکمې کولی شي چې د طالبانو د دغه چلند په وړاندې اقدامات وکړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې پر کاندیدانو او ګوندونو د وسلوالو حملو د زیاتوالي په باب نور حال درکو. دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډېر خلک اوس مرغۍ نه ساتي. په کندهار کې د دغه راز د زینتوی مرغانو په باب مواردل د میدان وردګو او څنګلورو ولایتونو غزنی په ګډون اوسیدونکي یا وبخي ګڼ شمېر څنګه وهونکي بیا وایي له څنګه وهنې سره ډول وهل تړلی او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي.
اسلامي داخلاس هر جمعه کچ یو ډول سره یې نږدې خپل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار سازمان وای طالبان په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان په یو امپرون په یو راپور کې ویلي د 2021 کال اگست وروسته طالبان د افغان جنو او ښځو حقوقو له هر پلوه نقص کړی او د دوی د ژوند پر ډېرو برخو پر ټولو برخو تقریبا بریدونه کړي. د بشري حقوقو څار سازمان د طالبانو د ډول چلند تر رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واکې بولي. په عین حال کې یو شمېر افغان جنو او ښځې هم نړیوال ټولنې غواړي چې نور د دوی د بشري حقونو د نقض د مخنیوي په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
د بشري حقونو څار سازمان وایي طالبان واک ته لبیا ځلي رسیدو وروسته په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د دې ادارې د ښځو د برخې مرستیال هیدربار له قوله یې خپور کړی لیکلي، طالبانو په سیستماتیک ډول د نجونو او ښځو حقونه په ځانګړي ډول د دوی زده کړو، کار، سفر، سیاسي مشارکت او بیان ازادۍ حقونه نقص کړي. د بشري حقوقو سازمان په دې راپور کې دا کړی چې نړۍ او افغانستان په تیرو 15 کلونو کې یعنی د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې له تصویب وروسته د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرته له نجونو او ښځو سره د داسې بد چلند شاهد نه دی پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشري حقوقو څار سازمان د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوده خو وړاندې ویلي د اسلامي شریعت لمخې ټولو افغانانو ته د هغوی حقوق ورکړي دي. خو د بشري حقوقو څار سازمان بیا خپل راپور کې یادونه کوي چې طالبان هغه ښځې چې د دې وضعیت پر ضد غږ پورته کوي په خپل سري شکل نیسي، شکنجه کوي، سپکاوی ورته کوي او آن ورکوي. د سازمان لنجونو خو سره د طالبانو د دې پټ چلند پر وړاندې د نړیوالې ټولنې خبرګون ډیر ورو بللی او زیاتوي. نړیوالې ټولنې افغان جنو خو ته پاملرنه نه ده کړې، مګر دا سازمان لیکي د بشري حقوقو څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون او یو شمېر نور بنسټونه د پایلې ته رسیدلي چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ جنایات کړي او دې موضوع ته رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واک کې ده. د بشري حقوقو نړیوال سازمان په نړیوالې ټولنې هم غږ کوي چې د افغان جنو خوځو تر څنګ ودرېږي او طالبان د هغو کړنو له امله چې جنسیتي تبعیض بلل کېږي مجازات کړي. د سازمان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون په نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې طالبانو ته د ډیپلوماټیک پروتوکول پر ځای په غونډه کې د دوی د ګډون او سفرونو مخه ونیسي او ورپه یاد کړي چې دوی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې روان کړکېچ نه دی هیر کړی. هغه غوښتنه چې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم له نړیوالې ټولنې لري، یوه افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په همدې ډول د افغان ښځو غږونه خاموشه کېږي، یعنې هیڅ یوه ښځه بیا د دې جرات نه کوي چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه او هڅه وکړي. د همدې لپاره باید ملګري ملتونه او نور بنسټونه لاس په کار شي او یو کار وکړي.
د جمهوري نظام پر مهال د افغان پولیسو یو افسره چې اوس د طالبانو حکومت لخوا له دندې لرې شوې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي نور باید د خبرو پر ځای عمل وشي.
دونیم کال وشول په کور موزلو بچاو دیده، وختنه می داده چه نور باید یوا پایله ور کری، غنده هر زای او دیره وشوی، خو پایله نده ور کری.
ده طالبان و اسنه حکومت ده نره والی طولنه لخواه ده بشری حقونو پزنگره ده ول دونجون و خوزو ده حقونو پا نقض تورنده. ده افغانستان لپاره ده ملگرو ملتونو ده بشری حقونو شورا زنگره راپور ورکون که ریچارد بینت بیا طالبان پا جنسیتی اپارتای هم تورن کری دی. خو له طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې افغان جنو خوځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي.
له بل خو د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان په راتلونکي د پکوربتوب په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې راپور کې
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پر شته ننګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سېشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام له منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو په رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د روانې فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې میرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محرومې کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې را نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلی اوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سه شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربهتوب د دوحې په راتلونکې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېره ورځ د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یو جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې وروسته له دې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پرېکړه به وکړي چې آیا پکې ګډون کوي که نه. دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شېبې مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي او د غیر سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه د پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې دوی خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه، ایران، د کار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یعنې یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا طلب کړله چې جنډا موږ ته راسي، په جنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په جنډا دوی خبرې دلته د ملک رئیس الوزرا سره مثلا د وزیرانو سره د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر ښه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې جنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا وه چې د دا غونډه د یو پیجنډا کې استعمالېږي چې دوی نماینده دروي دا هم د یو غونډې یو جز دی. نماینده درول د افغانستان لپاره زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان لپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي. هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي. نو طالبان نه غواړي چې د دوی استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند نور خپل نظر را سره شریکو دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه، او دغه راز د یوې بلې موضوع په ارتباط چې طالبانو ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نام حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخواني شرایط نه دي.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او اوس هم د افغانستان ګورن پاکستان د انتخاباتو اړوند تاوتریخوالی زیاتوالی موضوع ته مخه کوو. زموږ همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټوډیو کې دی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سبا په پاکستان کې عمومي یا پارلماني انتخابات ترسره کیږي، او دغو انتخاباتو په درشل کې تاوتریخوالی یا خونړۍ پېښې هم زیاتې شوې دي. خټک صاحب، که راته دا د وروستیو چاودنو په باب ووایه چې چیرې شوي دي او له انتخابات سره تړلي دي، البته څومره مرژوبلې اړولې تر اوسه پورې وروستي ارقام څه وایي؟
بلې نوري صاحب، مننه. دا دوړه چاودنې نن یو چاودنه شوي ده د بلوچستان په پشین کې چې دا کوټې نه خواوشا شل 15 کیلومتر کې پروت دی، او بل چاودنه شوې ده د بلوچستان په کلا سیف الله کې. دا دواړه چاودنې د انتخاباتي امیدوارانو په ځایونو کې شوې دي. دا اوله چاودنه په پشین کې چې شوې، دلته د یو انتخاباتي کاندید دفترو دا د اغې سره نږدې شوې ده. او دا دویمه چې دا د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی مولانا فضل الرحمن ګوند دی، د اغې د غونډې سره دا نږدې شوې ده. او په دې کې تر اوسه پورې چې تلفات څومره رامنځته شوي دي، هغه تر شلو پورې کسان د یوې محتاطې اندازې مطابق تر شلو پورې کسان مړه شوي دي، او د زخمیانو شمېره هم دغه دیرشو پورې رسیږي.
بله، تر اوسه پورې چې موږ راپورونه لرو، د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستې؟ څه ویل کیږي چې دا د چا کار دی؟
مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی اخیستې. او په بلوچستان کې چې موږ ګورو، نو همیشه چې دا قسمه چاودنې کیږي یا داسې واقعیات رامنځته کیږي، په هغې کې که څه هم د تحریک طالبان پاکستان هم کله کله دا مسؤلیت مني، خو په دې کې بلوڅ وسلوالې ډلې هم دي. بلوچستان یو داسې یعنی د دې وضعیت یو داسې دی چې دلته بلوڅ وسلوالې ډلې دي، دلته تحریک طالبان پاکستان دی، دلته فرقه ییزې ډلې دي. نو بیا د کوم چې آیسس دی، د تشپنوم اسلامي سټیټ چې دی، هغه هم دلته شتون لري. او په دې تیرو وختونو کې د یو شمېر چاودنو ذمہواري اخیستې ده. نو فلحال نشو ویل چې دا څوک دي.
تحریک طالبان پاکستان مخکې ویلي چې دوی په انتخاباتو اړوند اهدافو بریدونه نه کوي. آیا دوی خپل په همدغه وعدې یا ژمنې باندې ولاړ دي؟
تر اوسه پورې چې څومره واقعات شوي دي، نو په کومه لویه واقعیا کې تحریک طالبان پاکستان دا مسؤلیت نه دی منلی. اوس په حتمي توګه خو دا قسمه ډلو باره کې موږ نشو ویلی چې دا دی کوي او کنه کوي. امکان لري چې دی وکي او بیا مسؤلیت نه منی. خو په ظاهر چې موږ تاسو په نظر راځینو، تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ به په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو، نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخې ته نه دی راغلی.
جالبه ده چې اوریدونکو پوه شي چې دوی چې د هیڅ پام نه ساته، څنګه دا تصمیم د پریکړه کړې ده.
دا خو ډیر مهم سوال دی او په دې باندې تر ډیر وخت پورې مونږ خبرې کوي شو. تحریک طالبان پاکستان دا کم جوړښت چې و دا دی بیت الله مسعود نه چرونی سي چې کله د دې مشر او غیب په عامو ځایونو باندې حمله کولې په عامو خلکو په بازارونو کې د غیب په وختو کې حمله شوې. بیا ورپسې حکیم الله مسعود راغلی او دا هغه په وختو کې هم دا حمله شوې وي. د هغه نو رستو د حکیم الله د مرګ نه پس چې په 2013 کې دی وژل شوی. بیا مولانا فضل الله راغی چې دا د سوات اوسیدونکو دی مشر شو او د اولنې کس چې دی هغه غاړه یعنی د پولی هغه غاړه دی الته پروتو. د فضل الله په وخت کې بیا ډېرې زیاتې دا حمله شوې. حتی چې د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله شوې او ماشومان پکې وژل شوي هغه هم د فضل الله په حق کې شوي ده. خو کله نه چې د طالبانو د اوسنۍ مشر راغلی د دوی په پالیسیو کې یو څه بدلون داسې په نظر راځي چې دی په کس هم پس ځایونو کې داسې حملې شوي دي چې عامو خلکو د تلفات اوړېدلې دي خو دی په ظاهره باندې دا وایي چې مونږ دا نه کوو.
بله د امنیت په ارتباط مخکې چارواکو ویلو چې موږ د دغو انتخاباتو لپاره بشپړ امنیت ټینګو. دغه ورستیو چاودنو ته په پام آیا داسې تصور کېده چې داسې حمله به وشي یا آیا د امنیت په برخه کې هغه اقدامات چې کړی شوي دي کافي دي؟
څو پورې چې د امنیت خبره ده نو په پاکستان کې په عمومي او بیا په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې امنیت وضع چې دا هغه د ډاډ وړ نه ده. په هیڅ صورت کې مرکزي حکومت په اسلام آباد کې ویلي دي یا د پنجاب حکومت ویلي دي چې امنیت ساتو هغه خو په یو نه یو طریقه ساتلی شي. خو څو پورې چې د پښتونخوا تعلق دی او داسې قبایلي سیمې دي هلته امنیت ساتل ډیر ګران دی. تر اوسه پورې الته کومه غټه پیخه نه ده شوې منځ نه درغلی او الته ویلې شو چې خدي پرون مشال ریډیو د گورنر سره د خیبر پښتونخوا هغه سره مرکه کړي واغم وی چې مونږ امنیت په ځای باندې ساتو. خو څو پورې چې د بلوچستان دی نو د بلوچستان نگران وزیر چې کوم د اطلاعاتو نگران وزیر د جان محمد اچکزی د یو دوه واری د خبرې راغلی په میډیا کې او په ټویټر باندې هم راغلی دي چې دی وی چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او باید انتخاباتي امید دواران چې دی خپل جلسې جلوسونه د ننه یعنی د بهر یو نه کی بلکې د ننه یو کی. خود اغي تر شا بیا ډیر خلک دا وایي چې حکومت کس هم دا توان هم نه لري چې هر څو ساتي خدا هم دا چې حکومت کوشش کوي چې دا خلک اویری بلکې ډیر خلک دا شک هم لري چې دی غواړي انتخابات وزړي.
یو لاند ډیر وخت نه لرو په دغه انتخاباتو چې سبا تر سره کیږي کوم نړیواله څارونکو ډله هم څار لري.
نړیوالې سارونګي ډلې خوشته لکه هیومن رائټس واچ شو یا پرون د امنیسټي انټرنیشنل یو بیان راغلی د بخنی نړیوال سازمان چې دی چې پاکستان باید انټرنیټ بند نه کیو امنیت په ځای کې نو دی نظر پی باندې حتمن اغلری.
ډیره مننه کور ودان زما همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د انتخاباتو اړوند تاو تاریخ ورسې تاو تاریخ والی او د غرض انتخاباتو اړوند نور موضوعاتو په باب معلومات را سره شریکول. په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکي وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکی اتیا کلن محمد اسماعیل د ځواني له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او اوس هم سلګونه ډوله بیلابیل مرغان ساتي. د خپل دې شوق لکبله د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان ولی او دلته لملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي اوس ته پخوا د مرغانو ساتل کم څه بي دي.
شوقونه خو د پخوا پر کم شوقونه وښنه نو لکه پخوا چې و نو اگر کم شوقونه نه سمې خریدو پروچ را او زه په خپل شپټیم پر لګه دا باندې ناشم دا مرغان خرچوم مو دانی سمې نه دا نه مرغ چې مخواس یې اگر امې سم د دې ما ته پروچ شي له کوم هر کم مرغان درم زر کلرم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری چوچي درم زغان درم بلبلان درم هر څه درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی خو د ډیرو لپاره بیا د نفقې د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په زړه کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او لاره یې د خپلو کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغیزمن سي.
په خوا په پرتله باندې کاروبار در سره هم دانسته او بل پاته څه د مرغانو ده، د مرغانو دا خو بېخي نشته، هغه په دې خاطر باندې نشته چې دا نه چای دي، نه بوره ده، نه غوړي دي، نه وړجي، دا د ضرورت شی نه دی، دا د مستۍ شی دی، دا نه خو راځي خو خرڅېږي، دا په دې تبادله که، دا په دې تبادله که، او خارجي مرغان اوس هم باندې نه راځي، ولې پیسې والا پیسې نشته، په دې خاطر به تا په زر روپۍ زر کړه ورکړه، په پنځه سوه میټو ورکړه، څه ډول مرغان ساتل ګرکي کلریانې چغوکي واټر هر رقم مرغان چې موږ ساتو او اکثراته کراچي
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوي او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره راځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره راځي، چوغکی دي، اندلیپان دي، بلبلان دي، زرکی دي، ایرانی زرکم دلی خرچی دي، یو مستاج د غرو زرکی دي، اغم دلی خرچی دي، اکثریت خلق دلی چان پکی پرمی چان دي.
مرغان کاروبار و چې کم سو دي، د خلکو کاروبار تر کمزور دي، کاروبار مو تر کمزور سو دي، څوکونه نه کوي نو کاروبار نه کوي،
د کندهار ښار د مرغان بازار کې کینری، واټر چوغه کې بلبلان، توتیان، زرکی، کرکان او ډول ډول مرغان ستا چې ځینې تر لزر افغانۍ پورې هم زیاته بیې لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډېر ګران مرغان نه پیري.
د غزنی ولایت ګن شمېر څانګې وهونکي وایي له څانګې وهنې سره ډول وهل هم تړلی او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي. د غزنی پکتیکا ولایتونو تر څنګ د هېواد په ډېرو سیمو کې یو وخت په څانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل، خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګې لوبې زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشحالولو او دغه لوبې د دودولو او پاللو په موخه ترسره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګې وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. اوس هغه سینه ده، ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي. خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا 20 کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قره باغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی. شاوخوا دېرش کلنی سامامت پهلوان د غزنی قره باغ ولسوالۍ یو بل سانګې وهونکی دی. دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه راغلی دی.
په دې قره باغ کې تقریبا 50 آسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماشپین له 1 بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي، او نن هم د واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی و. دلته د خپله مسابقه وکړه، خو موږ له اسلامي عمارت څخه دا غواړو په ډېرو ولایتونو کې رول آزاد ده، زموږ په ولایت کې دېم را خلاص کړي، موږ یې د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږ اتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګې وهونکی دی. دی هم دغه غوښتنه کوي. سانګې وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوشیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا په افغانستان کې د غرمې اوبښې د